د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خیبر جنسای کې په افغانستان کې میز د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو لارایو د شوي وسلوال برید پاړاوري. دغه راز له پاکستانه د پولیو وایرس د نړۍ نورو هیوادونو ته د خپرېدو د خطر له وجې د هیواد پر وګړو د سفري بندیزونو لګېدو د احتمال هم د پاکستان د دینی مدرسو د زده کوونکو افغانستان ته د جګړې لپاره پتلو د افغان او امریکایي چارواکو د اندېښنو او د دې هیواد ولسي حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بشیر ګواښ وړاندې کړي.
په خیبر ایجنسۍ کې د ناټو لپاره سامان وړونکو کینټینونو باندې برید شوی او دوه ډرایوران پکې وژل شوي. د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي چې له پاکستانه شام، عراق او افغانستان ته د پولیو وایرس خپور شوی دی او که دا لړۍ بند نشي نو سفري بندیزونه به پې ولګول شي. او د خیبر ایجنسۍ سره تړلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو څخه د طالبانو لشکر اسلام د وسوار ډلو ترمن د جګړو له وجې ګڼ خلک بې کوره شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د نیټو لپاره رسد وړونکو کینټینرونو باندې برید شوی چې دوه ډرایوران پکې وژل شوي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود نن مشال رډیو ته وویل چې په وزیر ډنډ سیمه کې شوې دې پېښې کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي. د پېښې وروسته د خیبر درې لوی لار تړل شوی و، خو اوس د ټرافیکو په مخ خلاصه ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي که پاکستان کې د پولیو وایرس مخنیوی ونه شي نو کېدای شي ځینو ملکونو ته د پاکستانیانو په سفر بندیزونه ولګول شي. پاکستان کې د دې ادارې د پولیو د کنټرول د څانګې مشر ډاکټر زبیر مفتی نن مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال په قبایلي سیمو کې 45 خیبر پختونخوا کې 9 او کراچۍ کې 4 د پولیسو کیسونه مخې ته راغلي دي. هغه وایي په دې اړه یې بیړنۍ کمیټه غونډه کړې.
تیرے میاشتے اتشتمے نیٹے نا دی کمیٹے درے سلور غونڈے کڑی دی او پا دے خبر سوچ کوی چی پا متاثرہ ملکونو کم قسما سفری شرطونا او بندیزونا اولا گولی شی او حاغ سگامونا پور تکلی شی چی دغا متاثرہ ملکونو نا دا ناروغی بل ملک تا منتقل نشی. نو دا ازاد کمیٹی با خپل سفارشات یو رز دو کی تسحت نریوال ادارے تا اولاندے کوی نو بیا با کتی شی چی سا صورتحال مخترازی.
بلخوا د پاکستان د صحت وزارت وایي چې دوی به بهر تتلونکو ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي. د خیبر پختونخوا د هنګو ټل بازار دکاندارانو بیګا په یوه چاودنه کې د موبایل خرڅولو یو دوکان تر ورانېدو وروسته د احتجاج په توګه خپل کاروبار تړلی دی. د دې بازار د دوکاندارانو د اتحادیې مشر عبدالله جان نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت باید دوی ته امنیت برابر کړي او تر هغه به احتجاج جاری تر څو چورته کوم چارواکي د امنیت ټینګولو واده نوي ورکړي. دغلته یو چارواکي تحصیلدار مصدق حسین بیا مشال رډو ته ویل چې د بدامنۍ د پیښو مخنیوي کوشش کوي، خو بیل بیل کسته تحفظ ورکول د دوی د وس خبره نه ده. د خیبر ایجنسۍ سره تړلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ ګڼ خلکو د طالبانو او لشکر اسلام د وسلوالې ډلې ترمنځ د ممکنه جګړو له وجې بې کوره شوي دي. د نازیانو ولسوال عیسا خان نن مشال رډیو ته وویل چې خواوشا یو نیم زر کورنۍ د ولایت نورو برخو ته له همدغې وجې په کډه کولو مجبوره شوي.
دا راغلی د برزنه او دلته راغلی د لنډۍ کاریا کې هم دي. د لنډۍ کاریا نه چې لاندې د دوی په بله ولسوالۍ غني خېلو مربوطاتو کې خپل کورونه لیا خپل خپلوان دي، هغو لم ورغلي دي. نو دا تعداد خلک چې دي دا خو زیمه چې زرونه یو نیم زرو پورې کډې بهي، نو داسې اټکل د مخې
دغه بیکوره شو خلکو له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. او یاد دی چې تیر هفته په خیبر ایجنسۍ کې اوسېدونکو د نازیان ولسوالۍ خلکو مشال رډیو ته ویلي وو چې لشکر اسلام وسوالې ډلې دوی ته له دغه ځایه د وتلو حکم ورکړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د غونډۍ د خویدو په پیښه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او په زرګونو کسان لادرکه دي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د مړو شوو شمېر د 2000 په خواوشا کې ښودلی و. د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي سردار محمد زرمتی پرون بیا مشال رډیو ته ویلو چې دې پیښه کې 260 کسان مړه دي. پاکستان، امریکا، هندوستان او ځینو نور ملکونو افغان ولسمشر حامد کرزي سره په دې پیښه غمرازي ښودلې. بلخوا سیمې ته مرستندویو ادارو د مرستو رسیدل روان ساتلی دي. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي چې په ګیلان ولسوالۍ کې لیوی افتی رئیس شروع کړو عملیاتو کې دریش طالبان وژلي او ډیر لسی زخمیان کړي دي. بلخوا د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په نښته کې څلور طالبان وژل شوي او ډیر لس مهم طالبان یې د وسلو سره نیول دي چې د دې ولایت د ځینو ولسوالیو لپاره د طالبانو نوماند ولسوالان هم پکې شامل دي. په دې اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ریپورټونو تر مخه د یوکرین پوځیانو په سلوویانسک ښار کې د روس پلو وسلوالو تر منځ نښتی شوي. د یوکرین د کورنیو چارو وزیر ارسن اوکوف ویلي چې له روس پلو څخه د حکومتي ودانیو د بیرته نیولو لپاره کوششونه روان دي او په دې جګړه کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوي، خو هغه په دې اړه نورې شمیرې ورنه کړلې. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د اټمي چارو څیړونکو خپلې ونیزې غونډې نن په نیویارک کې پیل کړې دي. د دغو غونډو هدف داسې معاهدې ته رسېدل دي چې د ایران اټمي پروګرام محدود کړي او په دې اړه د لویدیځ اندېښنې راکمې کړي چې ویل کېږي تهران هڅه کوي چې اټمي وسلې جوړې کړي. او د روس د شمالي قفقاز په دغستان کې چارواکي وایي د یوې میرمنې په شمول درې مشکوک وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دغستان کې امنیتي ځواکونو یو کور محاصره کړو چې پر دوی له کور دننه ډزې وشي. د چارواکو په خبره په جواب کې پولیسو هم ډزې وکړې او دغه درې کسان یې ووژل. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. نن سهار وسلوالو د خیبر جنسای په وزیر ډن سیمه کې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو لاریو برید وکړل او دوه تنه ډرایورانی پکې ووژل. د سیمه یو اوسیدونکو دغه پیښې د سترګو لیدلې حال وایي. د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې له پاکستانه د پولیو وایرس د نړۍ نورو هیوادونو ته د خپرېدو د خطر له وجې ممکن پر پاکستانی وګړو سفري بندیزونه ولګي. بلخوا افغان او امریکایي چارواکو یو واري بیا اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د دینی مدرسو زده کوونکي افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو پوه دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې د دې هیواد حکومت یې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی.
تاسو بیت المسود وګورئ یا کوم المسود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه وي، د حکومت په کنټرول نشته هیڅ کې سامان.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې د ټول ملک په کچ جوړ شوی د فوټبال لوبو ټورنمنت پای ته ورسېد. د دې سیالیو یو تنظیمونکي وایي د سیمې خلک له سپورتي لوبو سره مینه لري.
دخل جگیم دا چې ټینشن دماغ یې دی فرش وي وغشي او سیمره په ډیسپلین یې سره مشته ده ثابته شله چې دخل دا فوټبالینه او د سپورتسین امیر نه غوړي.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. رازو بلنی رپورٹ اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په جمرود کې پولیټیکل چارواکي وایي چې وسلوالو نن سهار په وزیر ډن سیمه کې په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي ګاډي په نخ کړل چې په ترڅ کې دوه ډرایوران ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. د دې چارواکو په خبره د اور لګیدو له امله درو ګاډو ته زیان هم رسیدلې. د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری دا رپورٹ پرې اورو.
د جمرود پولیټیکل چارواکي ویني شاهدان وای چې نن سهار د خیبر جنسای په جمرود وزیرډند سیمه کې وسلوالو په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو د پاره رصد وړونکو ټرالرو باندې د وړو لوی وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوه ډرایوران وژل شول او دوه پکې جوبل شوي دي. دوی وای چې د بریدونو وروسته په دې ټرالرو باندې ور هم ولګېد چې دریو هاغو ټرالرو ته زیان واړولو چې د ټو فوزی گاڑی ربر کھڑی وو، خو اوس د فائر بریگیڈ یا د ور د وژلو د محکمې په مرسته دغه ور وژل دی. د دغه پیخ په حق له د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ روشن خان محسود مشال ریډیو ته وویل د وزیر ډنډ سیمه ځای خلک وای چې د ناټو سپلای په دې گاډو باندې دغه برید ګڼ شمیر وسلوالو تر سره کړی دی او دوی نه یوازې د کلاشنکوف ډز کولې بلکې راکټ یې هم استعمال کړی دی. یو عیني شاهد د دغه پیښې په حق له وویل
زمونږ دلته سپیر پارت دکان یې بدلته ټول خلک هغه شو ها هو شو بدلته ډز شو پته نه لګي دو بس ورونه گاډو ورونه واغستل بس کله پته نقصان خو بس دو کسان پکې مړ دي اور خو تقریبا ناس یو لري مطلب ګنټه لګیدل
دو جمروت پولیټیکل چارواکی وای چې د دغه پیخې لوجې د خیبر درې لوی لار تر دوا ساتو پورې تړل شوی و خو اوس د هر ډول تګ راتک د پاره خلاصه ده دغه د وزیر ډنډ سیمه د پیخور کارخانو مارکیټونو سره لګیدل ده او د ځاینا د جمروت تحصیل علاقه شروع کیږي او په دې لار هر ورځ په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره رسد او تیل وړل کیږي د دغه تازه پیخې پړه لتر دې د مچاب نه داخسته فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د صحت نړیواله اداره وایي د دې لپاره چې له پاکستانه د نړۍ هیوادونو ته د پولیو وایرس خپرېدو خطر موجود دی ممکن د دې هیواد پر وګړو سفري بندیزونه ولګول شي. په پاکستان کې د یادې ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د پولیو د نو کیسونو مخې ته راتلو په نړیوال کچ اندېښنې راولاړې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ډبلیو ایچ او د پولیو څانګې مشر ډاکټر زبیر مفتی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې اضافه روانه ده او تر دې دمه 950 کیسونه رپورت کړي شوي دي چې پکې 540 په فاټا کې 9 په خیبر پښتونخوا او 4 په کراچۍ کې مخې ته راغلي دي. نوموړي وویل چې تیرو څو وختونو نه په ملکی او بین الاقوامي فورمونو دا خبره کیږي چې د پاکستان نه د پولیو مرض خوريږي او نړۍ په نورو ملکونو یعنی شام، عراق او افغانستان کې هغه وایرس لیدل شوی دي چې تعلق د پاکستان سره دی. نو دا وجه دا چې روان کال په جنوري میاشت کې د ډبلیو ایچ او ایگزیکټیو بورډ په اجلاس کې د ادارې د ډایرکټر جنرال نه دا غوښتنه وکړه شو چې د انټرنیشنل هیلث ریګولیشن غونډه دی راوبللی شي. ډاکټر زبیر مفتی زیاته کړه
ایمرجنسی کمیټی انټرنیشنل هیلث ریګولیشن کی یہ ملتی ہی تب ہے
دا انټرنیشنل هیلث ریګولیشن دا ایمرجنسی کمیټی هغه وخت راغونډیږي کله چې پنړیوال کچ د صحت سم مسله راولاړ شي. نو دا دې طرف ته اشاره ده چې د نړۍ زیاتره ملکونو ته د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو باندې تشویش دي او د 13 میاشتې اتیشتمې نیټې نه دې کمیټې درې سلور غونډې کړې دي او په دې خبره سوچ کوي چې په متاثره ملکونو کم قسمه سفري شرطونه او بندیزونه ولګول شي او هغه سګامونه پورته کړی شي چې دغه متاثره ملکونو نه دا ناروغي بل ملک ته منتقل نشي. نو دا آزاد کمیټي به خپل سفارشات یو ورځ دوه کې د صحت نړیواله ادارې ته وړاندې کوي. نو بیا به کتی شي چې څه صورتحال مخې ته راځي.
مشال ریډیو چکلا دې لړکې د صحت وزارت سره تماس ونیول. نو د وزارت یو چارواکي محمد اسماعیل وینا وا چې د صحت وزیر سایره افضل تار راتلونکي اونۍ کې د صحت صوبایي وزیرانو یو اجلاس را بللې دي چې پکې به بهر ملک ته سفر کوونکو ماشومان لپاره د پولیو څاڅکي لازمی ګرځولې کیږي او د پاکستان په ټولو هوایي اډو د پولیو څاڅکو ورکولو لپاره خصوصي کاونټر هم جوړولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو دا وخت غوږی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د پاکستاني او سفیرانو یو غونډه جوړه شوې ده چې هدف یې په دغه ملکونو کې میشتو پاکستانیانو ته پور پیښو ستونزو د دغه سیمې د ملکونو په اړه د پاکستان پر خارجه پالیسۍ خبرې کول دي. ریاض موساخیل پر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د خارجه دفتر یو چارواکی قادر یار خان مشال ریډیو ته د موبایل پیغام د لارې د دې خبرې پخلی وکړو چې منځي ختیځ یا مشرق وسطا کې د تعینات پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه د اتوار د ورځې نه شروع شوې ده او دې کې بعد د تجارت، توانایي او اقتصاد په ګډون هلته میش پاکستانیانو ته په ورپېخو کشالو خبرې کیږي. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز غونډه کې ګډون کوونکي سفیرانو ته وویل چې د پاکستان خواهش ته خلیجی ملکونه خپلې مسلې د خبرو اترو د لار په پرمن طریقې سره هواري کړي. مشال ریډیو چې کله د سفیرانو د غونډې په حق له د پاکستان یو پخوانی سفارتکار او خارجه سکتر عامر عثمان نه تپوسو کو او دا هم چې آیا دا قسمه غونډو کې په عرب ملکونو کې د میشت پښتنو په مسلو خبرې کیږي نو دوی
دا بالکل معمول نه صدا همیشه دا کیږي چې څنګه چې پس یا کال پس دا کانفرنس کیږي خاص کر چې نوې حکومت راشي نو هغه ضرور دا یو کانفرنس اوړي. دا بالکل معمول نه صحیح دا خاص خبره نه ده خاص هیڅ د بار نه.
مشال ریډیو چې د یاد کانفرنس د اهمیت په حق لا د یو بل پخوانی سفیر رستم شاه مومن نه تپوسو کو نو دوی
د ایران او د عرب ملکونو منځ کې ډېر زیات حالات داسې شوي دي چې په یو بل باندې اعتبار نه کوي او بل لا چې یو بل خلاف لګیا دي. سعودي عرب هم ډېر چل دے وسلہ اخلی یا نور ملکونم وسلہ اخلی نو پدے کی دا پاکستان سر پکار دے لیکن دا پاکستان ایران سے ہم دے قریبی تعلق دے اور دے مڈل ایسٹ ملکون سر ہم دے تعلق دے دی خپل تعلقات دیر خراب دی داغی اثر بخا مخاپ پاکستان پر ہوگی
دا یادون دا چی دے غنڈا کی دا ایران سعودی عرب قطر بحرین مصر یمن کویت شام او متحدہ عرب امارات په شمول خلیجی او مشرق وسطا ملکونو کې میشت پاکستانی سفیران ګډون کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع پټل بازار کې د تیر شپې له بمی چاودنې وروسته د سیمې دکاندارانو دغه بازار په احتجاجي توګه تړلی دی. دا کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د امنیت خوندي کولو لپاره لازم ګامونه پورته کړي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی پرې رپورټ راکوي.
په ضلع هنګو کې د بامی چودنې وروسته د ټل سیمې دکاندارانو د احتجاج په توګه د سیمې بازار بند کړی دی. د ټل بازار د تاجرانو تنظیم مشر عبدالله جان مشال لوډیو ته وایي چې په سیمه کې امنیت ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونو نه دوی مطمئن نه دي، ځکه چې د سمو دینه د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه مخې ته راغلې ده. نوموړی زیاتوي چې په سیمه کې حکومت د دوی تحفظ یقیني کړي. نوموړی دا هم وایي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې پورې به د دوی دغه احتجاج جاري وي. عبدالله جان وایي چې د حکومت کوم نمائنده تر اوسه دوی سره رابطه نه دی کړی چې د تاجرانو غوښتنې څه دي او ولې دوی دغه احتجاج شروع کړی دی. د دې نه وروسته موږ په دې اړه د سیمې انتظامی چارواکی تحصیلدار مصدق حسین سره خبرې وکړې. نو مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې باندې خبر دي چې په سیمه کې د تاجرانو احتجاجي مظاهره روانه ده. نوموړی زیاتوي چې دوی هم غواړي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه وي، خو هر یو کس ته تحفظ ورکول ناممکنه خبره ده. واضح دی چې د پیر پشپا د ټل په وسیارو مارکیټ کې بامی چودنه شوې وه چې پکې د موبایل یو دکان ته سخت زیان رسېدلی و. طارق اورگزی، مشال رادیو، هنګو.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
اوریدونکو، په پاکستان کې د دولتي شمیرو تر مخه 22,000 او د غیر دولتي شمیرو تر مخه شاوخوا 40,000 مدرسې شتون لري. افغان او امریکایي چارواکو د پخوا په شان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د پاکستان د ځینو مدرسو په اړه له دې امله چې زده کوونکي افغانستان ته د افغان او بهرنیو پوځیانو پر وړاندې د جګړې لپاره ځي اندېښنې ښودلې دي. د پاکستان حکومت ویلي کوشش کوي چې دا مدرسې د خپل انتظام لاندې راولي او څار یې ډېر کړي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
تیره هفته د افغانستان د استخباراتو د ادارې ویان لطف الله مشال کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان کې لشلو تر اویا داسې مدرسې شته چې افغانستان ته تی د بدامنۍ لپاره خلک ورلېږل کیږي. د نیوز ورځپاڼې هم د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز له خولې لیکلي چې قبایلي سیمو او بلوچستان کې موجودې مدرسې افغانستان او هندوستان کې بدامنۍ جوړوي. د پاکستانی حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په دې ملک کې خواوشا 2,000 مدرسې دي، خو د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه دا شمیر خواوشا 40,000 دی. وفاق المدارس په نامه ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې دی کې د 18,000 مدرسو انتظام د دوی په لاس کې دی چې څه د پاسه 22,000 زده کوونکي پکې سبق وایي. د وفاق المدارس سره تړلی اکوړه خټک کې د حقانی مدرسې منتظم او د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق سمو د مخ کې ویلی وو چې هغه د طالبانو روحاني پلار دی، ځکه چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر په شمول ډیر طالبان له همدغه مدرسې فارغ دي. د مولانا سمیع الحق نماینده مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې پر دغه خبره فخر خود خو زیاته کړه چې د روسو کې افغانستان ته د پاکستان له مدرسو څوک نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالبان د پاکستان له مدرسو نه نرتله، هغه راته د خلکو تعلیم کو مدرسو کې حاصل کړای دا، هغه کسان چې کوم علم حاصل کړای دا هغه افغانستان کې دننه وو چې هغه د امنیتي خلاف جنگ شروع کړای.
د پاکستان د پوز یو مخکنی افسر بریګیډیر خالد منیر وایي له مدرسو فارغیدونکي زده کوونکي د روزګار ډیره لویه ذریعه نه لري، نو وسلوالو ته دا اسانه وي چې د ځان سره یې شامل کړي.
دا چې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دا کوي او چې څومره دا کې دي کا تاسو به تل مسعود وګورئ یا کوم مسعود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي، او کنټرول نشته، د حکومت په کنټرول نشته. هیڅ کې سمام مدرسې ریجستریشن سیستم نشته، هغه وفاق المدارس ته حواله کړی دی، هغه یې خپله ملایان دي. زرګونو مدرسې شانت کولاویږي، تاسو که چېرته لاړ شئ سکول کولاوئ نو سینټیس نو یک نه دي چې هغه نه باید نوسي اخلي. او مدرسې هیڅ نوسي نشته، سړک باندې کس ودرو هغه پیسې جمع کوي یو مدرسه راشي.
پاکستان کې د مدرسو شمیر په 1980 کلونو کې پر افغانستان د روسانو د حمله وروسته د افغانانو د جګړې په مهال ډیر شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وایي د هغه مهال پاکستانی حکومتونو مدرسې د خپلو مقصدونو لپاره کارولي، او اوس هم د کوم کنټرول د نشوالي له وجې د وسلوالو د پیدا کولو ښه مرکزونه دي.
مدرسې ته وایي چې د کوم ځای کې دینی سبق ویل شي، هغه دلته پیړیو نه موجوده وي او هیڅ مسله نه وه. خو دا په دې افغانستان په جنګ په دوران کې دلته سیاسي مدرسې راغلې، دلته عربو نه پیسې راغلې، او دلته داسې ادارې جوړ کړل شوې چې هغه کې خلک کو ذهنونه وینځل کیږي، او هغه یو خاص نظریه باندې سمبر کیږي تر دې چې هغوی ځان وژلو ته نور خلکو وژلو ته تیار شي. ځینې سیاسي ګوندونه او ځینې جنګیالي تنظیمونه چې دي هغوی دا مدرسې استعمالوي او د دې بچو ژوند سره لوبې کوي، د دې مستقبل سره لوبې کوي، او ورسره مخکې مستقبل سره لوبې کوي. نو په کار دې باره کې ریاست چې سټیټ هغه پالیسي واضح پالیسي په کار ده، ریاست داسې واضح پالیسي د اصلاحاتو باره کې نه لري.
خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیره میاشت پارلمان ته په وینا کې وویل چې د نوي امنیتي پالیسۍ له مخې به په یو کال کې دننه دننه ټولې مدرسې د حکومت د تعلیم وزارت لاندې راولي، چې دې سره به پی د حکومت څار او کنټرول ډیر شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اردوونکو اوریدونکو، کله وی خو د پاکستان اوسمهاله حکومت په هیواد دننه د ترهګرۍ له پیښو، د انرژۍ له بحران او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. نو له بلې خوا کارپوهان په دې باور دي چې پوز د ځینو سیاسي ګوندونو په وسیله غواړي په سیاست کې خپل رول ته دوام ورکړي، خو د دوی په خبره حکومت د خبرې منلو ته تیار نه دی. زموږ همکار اسرار عالم ممن پر دې موضوع دا رپورټ برابر کړی دی.
د روانې میاشتې په 11 نیټه د پاکستان تحریک انصاف ګوند، جماعت اسلامي او طاهر القادری د حکومت پر ضد د درنې ورکولو اعلان کړی. کارپوهان پر دې عقیده لري چې په پاکستان کې موجوده حکومت دا مهال د پوز، ځینې سیاسي ګوندونو او میډیا لخوا له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي دا ډېر خطرناک کار دی چې عمران خان کله د استخباراتي ادارو او کله د طاهر القادری په مرسته جمهوري حکومت ته چیلنجونه وړاندې کوي.
حکومت د ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی. تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ نه کیږي، او حکومت غواړي چې د سولې د خبرو د لارې امن پر ځای کړي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم ډیر چیلنجونه دي. په هیواد دننه د توانایي بحران، بیروزګاری او نور یو شمېر مسلې دي، او تحریک انصاف، جماعت اسلامي او طاهر القادری غواړي چې د دې مسلو راپورته کولو په وسیله حکومت د خپل ولس په نظر کې سپک کړي او انتشار پیدا کړي چې دا رنګ ولس موجوده حکومت لري کړي.
که څه هم طلعت مسعود وایي چې د حکومت او پوز ترمنځ د کړکیچنو اړیکو ډک دور تیر شو، او اوس د پوز لخوا جمهوري حکومت ته هیڅ قسمه خطر نشته، خو د ګومل یونیورسټي استاد عزیز الله خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي
پاکستان کې جمهوریت څخه خطر هر وخت وي، خو کله د مختصي او کله د پټوي او هغه د ارمي د پټوي چې ارمي او د میډیا ترمنځ چې کوم جنگ شروع دی نو هغه نه هم خطر دا ورته هغه معلومي کې راځي چې د خپل پوزره کې دا یاره ده چې کله چې د جیو سره یا جنگ ګروپ سره سیاسي ګوندونه
هغه فکر نه کوي چې پوز غواړي منتخب حکومت نسکور کړي. د په خبره اوس چې د نړۍ او سیمې کوم حالات دي په هغې کې ممکن نه ده چې پوز حکومت وکړي، او کچېرې کوي یې هم نو د پوز او ولس دواړو لپاره به خطرناک وي.
زما په خیال اوس وخت کې د پوز مشر راحیل شریف دا نه غواړي چې ولسی حکومت ختم کړي، خو عمران خان چې په خیبر پښتونخوا کې ناکامه شوی غواړي چې د درنو په وسیله خپل ګوند بیا راپورته کړي. خو دا ښه خبره نه ده چې عمران خان د استخباراتي ادارو په وسیله خپل ګوند مضبوطوي. د دې سره د ده ګوند ته نور هم زیان رسیږي او دا کار د ملک په ګټه هم نه دی.
عزیز الله خان وایي چې موجوده حکومت غواړي په سیاست کې د پوز مداخلت کم کړي، خو د په خبره پوز دې خبرې ته تیار نه دی، نو ځکه پوز د مختلفو سیاسي ګوندونو او میډیا د لارې په حکومت فشار راوړي چې له دوی څخه قلار شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تر هغه راهیسې د پاکستان د بلې هرې سیمې نه زیات قبایلي سیمې ځپلې دي. د قبایلو سلګونه مشران تر اوسه د وسلوارو ډلو لخوا وژل شوي دي. دا هغه مشران وو چې شخړې به هوارولې او جرګې به کولې. همدا علت دی چې اوس په سیمه کې د جرګو دود د لمنځه تلو په حالت کې دی. زما همکار منور شاه په خپل رپورټ کې په دې اړوند نور معلومات وړاندې کوي.
د پاکستان د انساني حقوقو اداره ایچ آر سی پی وای په قبایلي سیمو کې د رواني بدامنۍ له وجې په 13 لسیزه کې په سلګونو قبایلي مشران وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د یاد ادارې مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته د وژل شوو مشرانو د شمیرو او د هغوی د وژنو د ممکنه وجوهاتو په اړه وویل:
زمونږ چې سمه اطلاعات ته نه خصوصا په وزیرستان کې د 2200 نه زیات مشرانو چې دغه وژل شوی دي، او کدا چې اجتماعي رقم وګورو نو تقریبا دا چې د 1300 د 2000 په منځ کې قبایلي مشران هغه وژل شوی دي. د دې علاقې کې کوم مشران وو چې هغه د غوښتل چې خپل خاوره د جنگ نه په امن کې، نو هغه خلک چې دین هغه په لخه کېږي، او دې تاسو معلومه ده چې اوس په پوره مشه پښتنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 هفته په وزیرستان کې یو قبایلي مشر ملک قادر خان چې ورته چیف اف وزیر هم ویل کېده نامعلومه وسلوالو وجلې ده. د نوموړي په حق لا یو ځای مشر علي وزیر وای:
د ټول وزیر او چیف د غاصه د مسعود هو د دوړو هو د مشر وو، دا د یو مشر سره نه وشول، بلکې د غشي می د هر یو کار سره وشول. چیف اف د قادر خان په شهادت په واجب نه مشتا یو خلاوروشي خو زه دا ویای کنه چې د دغه سره او وسه خلک ذهن پورې پورې بن خلصيږي چې د میج علاقاته د مشرونو په حواله سره کې نقصان رسیږي.
په داسې حال کې چې تر دې دمه په سلګونو قبایلي مشران وجل شوي، د یو قبایلي مشر ملک عطا الله نه مپختلي د حالاتو ته څنګه ګوري:
قبایل دې داسې حال ته رسېږي چې ګډې بجې ته جوړي مشران نه خلاصې چې تواج زلو زوته لاړ شي کړي وسې اوړي به او چواج بیر تر شي راوړي به دا چې د مخ خاوند او د مکه او یاد اولې دې خاوند مالک پکې ورکه چې خطر لګل او چا وجل او چا کورس او چا پټاو نه او چا ونه استل او چا بنیو او چا ګرم کاو او چا واجو چې ته په خاوند یو رشي رجرګي مرکه مالک یو رشي.
نو موړي زیات کړه د قبایلی مشرانو او جرګو د نشټوالي له وجې خلاف پیدا شوه چې دریم قوت یې د ډکولو هڅه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د سیړنې د مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وای چې د دوی د یوې سروې مطابق 83% قبایلی خلک اوس هم خپلې مسلې د جرګو د لارې د هوارولو په حق کې دي.
چې موږ اوس د لوکل ګورنمنت په حواله باندې کوم ریسرچ سټډي کوو، په کې دا یو خبره مخې ته راغله چې دغه خلکو له د جرګې د منتخب کولو اختیار ورکړي شي، نو په دې کې به دوه کارونه چې یو خدای دې چې دغه خلک چې دي هغه ډېر ښه پوهېږي په نسبت د پولیټیکل ایجنټ چې هغه یو سیول سرونټ دی چې دغه جرګې میکانیزم او دغه جرګې کې د چا انتخاب وشي او دغه جرګې د لارې کمی کمی مسلې دي حل شي. جرګې چې کوم ده هغه به بیا خپل یو موثره طریقې سره چې کوم دي بیا به فعالیتونه خپل شروع کړي. دا خیال دا دی چې د دې لپاره یو بهترین جواب کومه ویلې شوې خبرې تنو هغه د ځایي حکومتونو د لارې دي.
سیړونکو په دې خبره متفق دي چې حکومت ته پکار دي د قبایلی مشرانو د وجنې د مخنیوي لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي او د قبایلی سیمو د بحالۍ په لړ کې د نوي دور د تقاضو سره سم سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي چې دا راز د قبایلی ولس مسایل د انتظامی چارواکو نه بلکې قبایلی مشرانو او منتخب شوی استادو د لارې حل کړي شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو پینځنی می بجې کیدونکو د بشیر غواخ نه خبرونو لنډی سورو
د خبر ایجنسی په جمرود کې د نیټو لپاره رسدوونکو کنټینر باندې برید شوی چې دوه ډریوران پکې وجود شوی دي. د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود نن نشه جوړی ته و چې په وزیرګنډ سیمه کې شوی دی پکې دوه کسان زخمیان هم دي. د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او ویلي کې پاکستان کې د پولیو وایرس مخنیوی ونه شي نو کېدای شي ځینې ملکونو ته د پاکستانیانو په سفر بندیزونه ولګول شي. پاکستان کې د دې ادارې د پولیو د کنټرول د څانګې مشر ډاکټر زبیر مفتی نن مشال رډیو ته وویل چې اوسمهال په قواري سیمه کې 15 خیبر پښتونخوا کې نه او کراچۍ کې 4 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګوټل بازار دکاندارانو بیګا په یو چاودنه کې د موبایل خرڅولو یو دکان تر روانېدو وروسته د احتجاج په توګه خپل کاروبار تړلې او حکومت یې غوښتي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي. د خیبر جنسي سره تړلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ یو نیم زر کورنۍ د طالبانو لشکر اسلام د وسلوالې ډلې ترمنځ د ممکنه جګړو له وجې د دې ولایت نورو برخو ته کډې شوې دي. ملګری ملتونو وایي د افغانستان د بدخشان ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د غونډۍ د خویدو په پیښه کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي او په زرګونو کسان لا درګه دي. افغان چارواکي وایي دې خلکو ته د خیریه ټولنو او مرستندویو ادارو لخوا د مرستو رسېدل دوام لري. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې لیوي هفتې راهیسې شروع شوو عملیاتو کې 13 طالبان وژلي او 14 یې زخمیان کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یوکرین پوځیانو په سلیویانسک ښار کې د روس پلو وسلو په وړاندې جګړه کړې ده. د یوکرین د کورنو چارو وزیر وایي چې روس پلو خلکو څخه د ځینو حکومتي ودانیو د بیرته نیولو لپاره کوشش روان دي. او د روس د شمالي قفقاز په دغستان کې چارواکي وایي د یوې میرمنې په شمول درې مشکوک وسلوال وژلي دي.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نورو
اکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د 13 ورځو نه د ځنډ ښکار دي او دوه غاړو لخوا مذاکرات دوباره شروع کول خواهش سره سره ګیلې مانو لړۍ هم جاری ده. ادارې لیکي چې طالبانو کله د جنگبندۍ اعلان وکړو نو د ایوی نیمه پیښې نه علاوه په مجموعي توګه په ملک کې امن قائم وو او دا امید پیدا شوی وو چې حکومت او طالبان به ډېر زر څه نتیجې ته ورسي خو داسې ونه شو او طالبانو د 14 ورځو جنگبندۍ وروسته د خاتمې اعلان وکړو چې وروسته په اسلام آباد سبزی منډی او بیا پیښور او چارسده کې په پولیسو بریدونو صورتحال کړکېچن کړو او پر دې عمل کې سکیورټی فورسز هم په حرکت کې راغلل او د خیبر ایجنسی باړه تحصیل او تیرا کې د جټ الوتکو په ذریعہ بمباری وکړه چې پکې ودرش تر هغه وو وجلې شول. ادارې لیکي چې دین اوړان دي چې حکومت او طالبانو ترمنځ ځان خطه ونخلي دوانو ډلو لا پکار دي چې مذاکراتي عمل د دوباره شروع کړي او چې په کوم عمرو یې اختلاف دي نو پکار ده چې دوانه غاړې د لچک مظاهره وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع په خپل اداریه کې لیکي چې طالبانو رابطه کمیټه وینا ده چې اپریشن نبا په ملک کې خانه جنگی شروع شي او طالبان په موجوده حالاتو کې هم مذاکرات جاری ساتلو ته تیار دي. اداریه لیکي چې طالبانو د جنگبندۍ خاتمه وروسته کمی حمله شروع کړي دي نو دې هیڅ جواز نه جوړیږي. ضرورت دې خبرې ده چې مذاکراتي عمل په هر اړخ دې غور وکړي شي او طالبانو مشورولي کې په مذاکراتو کولو کې سنجیده ده نو مثبت جواب دې ورکړي او باضابطه مذاکراتو لپاره د ځای او وخت ټاکنه وکړي او مذاکرات کامیابولو کې د خپل کردار ادا کړي. مشیق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویلي دي چې د ټولو صوبایي وزیرانو مانیټرینګ کیږي او دغه وجه ده چې ځینې وزیران په بدونوانۍ نه بلکې د ناقصه کارکردګۍ په وجه د خپل عہدو څخه لرې کړی شو. ادارې لیکي چې اولس ته دا معلومېدل پکار دي چې صوبایي حکومت د مانیټرینګ څه معیار دی او که د مانیټرینګ دا معیار د اولس په وړاندې کېښودی شي نو دا شان به دوی د وفاقي وزیرانو سره سره د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ جایزه هم اخیستی شي او تحریک انصاف هغه کارکنان چې وزیر جوړېدو خواهشمند وي هغوی به هم په دغه معیار د پوره خطو کوشش کوي. د تر څنګه د تحریک انصاف کارکنان د خپل لیډرانو نه دا پوښتنه وکړي چې دا کسان که د دوی په معیار پوره نه وو نو ولې بیا ورله وزارتونه ورکول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اردن کله پاکستان خبریدون کې د نیوز رسپانه د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو موضوع ته په کتنې کول سره لیکلي چې په دې لار کې ډېر خندونه مخې ته پراته دي. بل پلو ډیپلومټ مجلې بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ټول ټاکنو دویم پړاو ته تګ د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د سند لاسلیک کېدو بهیر هم ځنډولې دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه د بوریوال کاکړ ناورو.
دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د طالبانو د مذاکراتي استازي پروفیسر ابراهیم له خولې لیکلي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان بیان غیر معمولي و، خو طالبان خبرو اترو ته چمتو دي. د لغ وروسته ده چې چودري نثار علي خان په یو بیان کې ویل چې حکومت په روان حالت کې له طالبانو سره خبرې اترې بیرته نسی پیلولای. پروفیسر ابراهیم د شنبه په ورځ ویلي چې دوی سنجیده دي او په پوره سنجیدګۍ سره د خبرو اترو بهیر پرمخ بیول غواړي. هغه ویلي چې دوی تر دې وړاندې هم د خبرو اترو په وړاندې د موجودو خنډونو خبره کړې وه او هغه خنډونه اوس هم شته، خو دوی هیله لري چې په لنډ وخت کې به لرې کړل سي. نوموړي د حکومت د مذاکراتي کمیټې د واک او اختیار په اړه ویلي چې واک ټول له حکومت سره دی، هغه ځکه چې تر دې وړاندې هم یو کمیټې وه خو حکومت بیرته لرې کړه. پروفیسر ابراهیم ویلي چې د طالبانو استازي مذاکراتي کمیټې به دا باوري کول غواړي چې دا خبرې اترې نتیجې ولري. د پروفیسر ابراهیم په وینا د خبرو اترو د راتلونکي پړاو لپاره وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو دوی له وسلوارو طالبانو سره په تماس کې دي. بل پلو دی ډیپلومیټ مجله د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه لیکي چې که یو خوا افغانان د راتلونکي پړاو لپاره تیاری کوي، نو بلې خوا ته ورسره خطر او ګواښونه هم زیاتېږي. مجله لیکي پر دویم پړاو به د طالبانو د دړګو ترڅنګ امریکا او د هغوی ملګري په لسګونه میلیونه ډالر هم ولګوي چې له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي څخه یو د ولسمشر په توګه وټاکل سي. دی ډیپلومیټ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له حوالې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو به د جون میاشتې پر اوومه نیټه وي. د مجلې په لیکنه که چیرې طالبان په دې انتخاباتو کې خنډ وانه چوي هم، نو به دا څو اونۍ وخت واخلي چې د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجې اعلان کړل سي. په دې بهیر کې ځنډ به د دې سبب سي چې وار له مخه ځنډېدلی د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لا پسې وځنډېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوړ کمانډان جوزف ډنفورد ویلي چې د روان کال سپتمبر به د دې امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره وروستۍ میاشت وي. د امریکایي چارواکو په وینا یوازې په دې صورت کې ځینې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای سي چې افغانستان ورسره دا امنیتي تړون لاسلیک کړي. د لیکوال په خبره که د دویم پړاو ناکامه کاندید نتیجې ونه مني، نو د دې تړون لاسلیک کول به لا نور وخت ونیسي. مجله په پای کې وړاندیز کوي چې امریکا او ولسمشر حامد کرزي ته پکار ده چې هر څه یو اړخ ته کړي او په ګډه افغانستان راتلونکي پړاو ته انتقال کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو د اوکراین سرپرست ولسمشر د یکشنبې پر ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د ده د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د بې ثباتۍ پړه پر روسیې واچوله. په مسکو کې حکومتي چارواکو بیا ویلي چې اوکراین په دغه هیواد کې له روسي پلوه ډلو سره د یوه ډایلاګ په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې له ما هارون باچاوري. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي روسیا د دغه هیواد سره د جګړې په حال کې ده او دا چې په ختیځ اوکراین کې له مسکو سره ځایي او ادارتي ملاتړ د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده. نوموړي چې د یکشنبې پر ورځ یې د اوکراین له یوه تلویزیون سره خبرې کولې، مسکو د اوکراین په ختیځو او جنوبي سیمو کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو لپاره تورن کړ. د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل روسیه غواړي د اوډیسا ښار تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د ده په وینا چې هیواد پالونکي اوکراینیان د روسي پلوه بلتون غوښتونکو چې د په اوډیسا کې د تاوتریخوالي لپاره تورن کړل په مخه نیولو کې بریالي شوي دي. الکساندر تورچینوف زیاته کړه چې د ختیځ اوکراین زیاتره پولیس سرتیري هم د روسي پلوه ډلو ملاتړ کوي چې په خبره په لوهانسک او دونیسک سیمو کې یې حالات په ډراماتیکه توګه کړکیچن کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې د روسیې ځانګړو ځواکونو د اوکراین د ختیځو جنوبي او انداز په مرکز کې د ځینو سیمو د بیا آرامه کولو هڅې وکړې، خو یوازې وتوانېدل چې په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ښارونه اغیزمن کړي. د اوکراین د سرپرست ولسمشر دا څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلې چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د اوډیسا ښار په کوڅو کې د اوکراینی نشتلستانو او روسي پلوه تنانو ترمنځ جګړې وشوې او څلوېښت تنه پکې ووژل شول. د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک د یکشنبه پر ورځ اوډیسا ښار ته ولاړ او هلته په وینا کې د دغه ښار د تاوتریخوالي د پیښو پړه پر روسیې واچوله. هم د یکشنبه پر ورځ بیا په مسکو کې د روسیې مرستیال خارجه وزیر گریګاری کاراسین وویل چې د اوډیسا له جګړو دا څرګندېږي چې اوکراینی مقامات د دې هیواد له روسي پلو خلکو سره د یو ډایلاګ په رامنځته کولو کې پاتې راغلي دي. کاراسین زیاته کړه د اوډیسا وژنې باید د ټولې نړۍ لپاره د خطر یو زنګ وګڼل شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اوریدونکو رویټرز خبرې ایجنټس د بدخشان زمک خویدنې د پیښې مرستندوی حلزلو او د یو اشغول شوی شپږ کلن ماشوم په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د افغان ملي اردو هلیکاپټر اوس هم په سیمه کې خلکو ته اوبه، خواړه، دارو او خیمه رسوي. په لیکنه کې راغلي په سیمه کې موسم ډیر یخ دی او بدخشان ته تلونکي سړک کنډې کپر دی، نو د زمکې له لارې د مرستو رسیدو عمل هم ورو دی. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
شپږ کلن مقصود د خپل گاونډي د خټو له کوره د باندې ولاړ او د ځمک خویدنې زیان یې لیده. پر دې وخت د ځمکې خوځېدل پیل شول. مقصود هیڅ پوه نه شو او د سترګو په رپ کې د غونډې یوه لویه برخه ور باندې ورپرېوته. له نوموړي سره دومره وخت هم نه و چې وتښتي. دی د خټو له یوه لوی کمر لاندې شو چې د ده کور یې هم وران کړ. مقصود وایي د کمر پرېوتو غږ د بم د هغه په څیر و. دی وایي چغه یې کړه او مور و پلار ته یې د مرستې لپاره غږ وکړ. مقصود په یوه وړوکی کلینیک کې په ژوبل حالت کې پروت دی. د دل سر او پښې سپینې پټۍ تاوې دي. د رویټرز خبرې ایجنټس ته ویل دی نه پوهېده چې څه پېښ شوي دي. هر ځای تیاره وه او ګرد و. د مقصود پلار کودال په لاس له مخکې د نورو خلکو ژغورنې هڅې کولې او ژر ژر یې خپل زوی له خاورو وویست. د افغانستان په بدخشان ولایت کې چې نه برېښنا لري، نه سړکونه او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې، هلته مقصود مور او خور یې وژغورل شول. رویټرز خبري ایجنټس لیکي افغان چارواکو اوس تر خاورو لاندې په کلي کې د خلکو د ژوندي پاتې کېدو هیلې پریښي دي او هغه ځای پر ډله ییز قبر بدلوي. د یکشنبه پر ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره یې د غم رازۍ تر څنګ ورته د نورو مرستو هم وویل. ملګري ملتونه وایي په کلي کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي، خو د سیمو اوسیدونکو وایي د وژل شویو شمیر ښایي 2500 وي. افغان ملي اردو د هلیکاپټرو په ذریعه ځپل شوي کلي ته خواړه، اوبه، دارو او خیمې رسوي او نړیوالې مرستندوی ادارې هم پر کنډې کپر سړک تر اوږده سفر وروسته بدخشان ته رسیدلي دي. د سیمې اوسیدونکي پر حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غږ کوي چې ژر دې ورسره مرسته وکړي، ځکه چې هلته سخت ساړه دي او د ژوند هیڅ اسانتیاوې نه لري. ځایي چارواکي هم وایي چې ورسره دومره سامان او شیان نشته چې د جمعې د ورځې ځمک خویدنې په پیښه کې د بې کوره شویو او ځپل شویو مرسته وکړي. رویټرز خبري ایجنټ زیاتوي د ناټو اتحاد پر وړاندیزونو سربیر افغان حکومت وایي د مرستندوی ادارو په مټ په خپله د بدخشان د پیښې ځپل شویو ته سامان رسولی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې په دې هیواد چې دې هیواد ته په غیر قانوني توګه د وسلو وروړل زیات شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې د وسلو کاروباریان له پښتنو د ځان ساتلو لپاره د وسلې پر یو ځای نه ساتي. د دې رپورټ مهم ټکی د بوریوال کاکړ ناورو.
جان روزپانه لیکي د پاکستان پیپلز ګوند تیر سوی حکومت د وسلو او نورو پوځي سامانونو د درآمدولو په پالیسي کې بدلون کړی و، خو هغه تر اوسه عملي شوی نه دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې وجه دا ده چې اوس پاکستان ته په پراخه کچه غیر قانوني وسلې او نور پوځي سامانونه وروړل کیږي. ورځپاڼه د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې د قانون پلي کوونکي ادارې دې ته ډېرې پریشانه دي چې کاروباریان له اوسنۍ پالیسۍ څخه ګټه اخلي او ملک ته وړې او لوی وسلې درآمدوي. ورځپاڼه لیکي په 2006 او 2008 کال کې رامنځته شوې دې تګلارې د وسلو د اخیستلو لپاره له 1 لک څخه تر 40 میلیونه حد ټاکلی و. په پاکستان کې د وسلو 1500 درآمدونکي هغوی ته تر ټاکلې کوټه زیاتې وسلې ملک ته وروړي او له پښتنو د ځان ساتلو لپاره داسې وسلې پر یوه ځای نه ساتي. د پیپلز ګوند حکومت د 2013 کال د مارچ پر 8 نیټه د خپلې کابینې په وروستۍ غونډه کې د وسلو په پالیسي کې داسې بدلون راوستی و چې لمخې به یې قیمت نه بلکې د وسلو شمیر په پام کې نیول کېده. د رپورټ په لیکنه د کورنیو چارو وزارت او د پاکستان د ګټو یا عوایدو د ادارې پر اندېښنو سربیره د مسلم لیګ نون ډلې حکومت هغه پالیسي په سمه توګه نه ده عملي کړې. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ورځپاڼې ته ویلي چې دی به په دې اړه هغه وخت د څه ویلو جوګه وي چې له اړوند چارواکو سره خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکي چې تیر کال د پنجاب صوبې د پولیسو مشر خان بیګ په رسمي توګه په ټولو ډیویژنونو کې خپلو پولیسو افسرانو ته امر وکړ چې په جدي توګه د وسلو پر زیاتېدو نظر وساتي. هغه ویلي چې د وسلو پر کاروباریانو دې نه یوازې نظر وساتل سي بلکې دې ته دې هم پام وسي چې هغوی د خرڅېدونکو وسلو ریکارډ ساتي او کنه. د ورځپاڼې په لیکنه د خان بیګ د امر له هغه وروسته مخې ته راغلی و چې استخباراتي ادارو په ریپورټ کې ویلي و چې په دې صوبه کې د غیر قانوني وسلو شمیر زیات شوی او مجرمان یې په اسانه ترلاسه کولی سي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د وسلو د انتظام د قانون له مخې باید لوړپوړي پولیس افسران په هرو درو میاشتو کې د وسلو د دوکانونو زیرمو او جوړونکو جاج واخلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې ولیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون پر خبریال د قاتلانه حملې او په نتیجه کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې د رول په اړه په رسنیو کې د خبرونو او بحثونو خپرېدو موضوع راغستې ده. د لیکنې مهمې برخې د منور شاه ناورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي، خو هغه د تر ټولو مهمې مسلې یعنی د ترهګرۍ او د امن مذاکراتو په اړه نه، بلکې د جیو ټلویزیون او د هغې د زخمی شوي خبریال حامد میر په حواله دي. د ورځپاڼې په وینا په حامد میر د نامعلومو وسلوالو لخوا د وژونکي برید نه پس هغه مهال د رسنیو بحثونو نوی رخ اختیار کړو چې د نوموړي د ورور لخوا د دغه برید تور د پاکستانی پوځ په استخباراتي اداره ISI ولګول شو او بیا جیو ټلویزیون تر څو ګڼټو پورې دغه الزام په خپلو خپرونو کې نیغ په نیغه نشر کړو. د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په حامد میر د ترسره شوی برید د غندنې ترڅنګ په دې کې د ISI د لاس لرلو تور رد کړو او دغه یې بې بنیاده الزام وباله. ورځپاڼې لیکي پاکستان کې وړاندې هم په ISI د خبریالانو په نخښه کولو تورونه لګېدلی دي چې پکې په 2006 کال کې د حیات الله، په 2011 کال کې د سلیم شهزاد او په 2013 کال کې د عبدالرزاق بلوچ د وجنې تورونه د یادونې وړ دي. خو د حامد میر په مسله کې پاکستانی میډیا هم بوشل شوی ښکاری او ځنې پکې د پوز ښکارا ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي په دې مسله کې د میډیا د بیلابیلو ادارو ترمنځ مقابله او بدنیتی هم ډیر اهمیت لري. جیو ټلویزیون د هیواد تر ټولو لوی شخصي اداره ده چې خواوشا 80% اشتهارونه دوی ترلاسه کوي او دغه وجه ده چې نور چینلونه اوس د هغې د کمزوري کولو هڅه کوي. د ورځپاڼې په وینا کې د شي چې په حامد میر د برید الزام په ISI لګول یا نیغ په نیغه د هغې نشر کول په ادارتي توګه سم نه وي او دا هم ممکنه ده چې د دغه لوجه د ISI بدنامي شوي وي. خو آیا نور ټلویزیونونه دا مهال په صحافتي زمواریو او اصولو بحث کوي او کنه د دوی هدف یوازې جیو ټلویزیون خرابول دي؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي دا هم په اول وار ده چې پاکستان کې د یوې استخباراتي ادارې په حق کې مظاهرې وشوي او دغه مظاهرې زیاتره د وسلوالو مذهبي ګوندونو له اړخه ترسره شوي. په دې ورستیو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د جیو ټلویزیون خلاف وینا شروع کړې، بلکې داسې ښکاري چې د یاد ټلویزیون لخوا په مبینه توګه د ISI خلاف بې بنیاده الزامونه د دې هیواد تر ټولو لویه مسله ده.
اوریدونکو، اوس ورځو د افغانستان په اړه یو رپورټ ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ نه له زورو زیاتې کورنۍ د جګړې له امله ورسېر منورو خوندي ځایونو ته کډه شوې دي. په یاده سیمه کې څه موده مخکې لشکر اسلام او افغان طالبانو جګړه کړې وه او د دوی د بیا نښتو ویره بیا هم لیدل کېږي. له همدې ویرې کډه شوي خلک وایي بې کوره، بې اوره او مرستو ته اړتیا لري، خو چا ورسره مرسته نه ده کړې. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد لدې خلکو سره غږېدلی دی او دا رپورټ یې مونږ ته رالېږلی دی.
د ننګرهار نازیان ولسوالی چې د خیبر ایجنسی سره په پوله پرته ده، له څه مودې راهیسې پکې د لشکر اسلام او د افغان دولت مخالف وسلوال یا اسلامي امارت پکې یو بل ته سنګرونه نیولي چې ګڼ شمېر کورنۍ یې د احتمالي جنګونو له امله د دغې ولسوالۍ کنډي کلي او غنیخېلو ته کډوال شوي او له ستونزو ډک ژوند تېروي. د میران په نوم یو تن بې ځایه شوي کډوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دستاندار په نوم یو بل تن وایي چې د جګړې له ویرې سیمه خلکو پرېښي او یوازې خپل سرونه یې راایستلي دي.
طالبان امارات هم هغه شوي، نور خلک هم راغلي، لشکر اسلام هم راغلی، دا خبره راشي په کار بارېږي، بس یوه کړم پاتې نه شوه، ټول حل لاغل. نو دلته خو بس دا مشکلات دی چې ځینې حل داسې شته چې هغه خپل کورونه نه شتهرئ، خپل آبادۍ کوټه یې نه شتهرئ، خو هغه چې کنده داسې مشکلات وکړي چې غریبان بس ډېر بې وسه دي، هېڅ وس یې هم نه شتهرئ.
د نازیانو ولسوال عیسا خان هم دا مني چې تر یو نیم زرو پورې کورنیو په سیمه کې خپل کورونه پرېښي دي.
دوی خو برزه نه راغلي، دا کوم خلک دې جنگ دې هرې نه راغلي، جنگ خو اوسه پورې شروع نه او نه شروع شوی که نه، دا راغلي د برزنه او دلته راغلي د لنډۍ کریا کې هم دي. د لنډۍ کریا نه چې لاندې د دوی په بله ولسوالۍ غنیخېلو مربوطاتو کې خپل کورونه لیا خپل خپلوان دي، هغو لهم ورغلي دي. نو دا تعداد خلک چې دي دا خو زما چې زرونه یو نیم زرو پورې کډي وي، نو داسې اټکل د مخې
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي د نازیانو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستو کولو چمتووالی وښود.
مونږ هم خپل سروې ټیم برابر کړی ده چې ورشي او د دوی سروې وکړي او تر څو دغه نږدې څخه وګوري او مستحقین معلوم کړي او موږ خپل مرستې چې دي، بیرنۍ مرستې چې دي، عاجلې مرستې دي، دوی ته ورسوو.
د یادولو ده چې تېره اونۍ هم په نازیانو ولسوالۍ کې د لشکر اسلام او افغان دولت مخالفو وسلوالو یا اسلامي امارت ترمنځ نښتې شوې وې چې یو شمېر کورنۍ د پولې هغاړه خیبر ایجنسۍ ته هم کډوال شوي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د بلوچستان د ژوب خبریالان وایي په خپل لګښت او په اجازه توګه پریس کلب چلوي او خپلو ادارو ته رپورټونه ورکوي. د دوی په خبره حکومت په دغه لړ کې هیڅ مرسته ورسره نه کوي، خو د سیمې چارواکي بیا وایي چې د پریس کلب جوړولو پلان لري او د خبریالانو د ژوند ښه کولو غم به هم وخوري. په دې اړه نور د سیلاب مسعود په رپورت کې.
زما نوم رفیق مندوخیل دی، زه د ژوب پریس کلب یو غړی یم. خبریالان د مختلفو ستونزو مخامخ دي. دلته په ژوب کې د خبریالانو چې کوم اصل یو ضرورت دی، پریس کلب بنیادي طور پر د ژوب پریس کلب یو وجود هم نشته.
زما نوم اخترول مندوخیل دی، د ژوب پریس کلب یو ممبر یم. پریس کلب نور علاقو چې کوم ګورمنټ فیسیلیټیز ورکړي وي، هغه موږ ته یو فیسیلیټیز هم نشته، نه فرنیچر شته، نه کمپیوټر شته.
زه عبدالسمد مندوخیل. دا صحافت اعزازي تور کوي، دا ټول د پریس کلب صحافیان یوه اعزازیه ده ادارو لخوا و دوی ته نه ملاواږي.
نو نوم رفیع الله مندوخیل دی، زه دلته یو ټی وی او اخبار سره کار کوم. دا خبریالان په خپل مدد د خپل جیب په خرڅ باندې دا پریس کلب چلوي او دلته خبریالي کوي، ټول خپل کار پرېښي دي، خو د دې ولس خدمت کوي.
د ژوب د خبریالانو دغه مشکلات نیمګړتیاوې او ګوت نیوکه مې چې د ژوب ډیپټي کمشنر نظر محمد کتران ته ور وړلې، هغه په دارنګ جواب وکړ.
دغه باندې موږ لګیا او ان شاء الله جعفر خان سره هم خبر کړم. منسٹر ریونیو دی یو پریس کلب تا پارا چی جلا بلڈنگ جوڑے جی اور اگو پا مطابق مجھے سہولیات اللہ تبر کو انشاءاللہ کوشش کبو چی ددے کال مجھ صحافی برادری چی دی دگو تا پارا یو سہولت منصوبہ جوڑو.
دے جوب خبریالو نیلا من دی چی دولتی چارواکی او دی میڈیا دی ادارو چشتن با دی دوی دی خیر شگڑے دی پارا گرندی کا دمونا پورتا کی. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، جوب.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې د ملک سات په نوم د فوټبال ټورنمنت چې نږدې دوه میاشتې وړاندې پیل شوی و پرون پای ته ورسېد. د ټورنمنت پایلوبه د بلوچستان چمن لوبډلې وګټله. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی وایي دوی دنیا ته خودل غواړي چې شمالي وزیرستان ته د نږدې سیمې خلک په لوبو مین دي. عمر دراز وزیر نور حال په خپل دې رپورت کرا کوي.
دغه ټورنمنټ چې د ملک بیلابیلو سیمو او ټولو قبایلي سیمو لوبغاړو هم پکې برخه واخیسته، فائنل لوبه د بلوچستان چمن او بنو ینګ سٹار ټیمونو ترمنځ وشوه، چې بلوچستان چمن لوبډلې د صفر په مقابله کې په یو ګول سره فائنل لوبه په خپل نام کړه. د فائنل لوبې چیف ګیسټ یا مشر میلما د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او حال کې د قومي اسمبلی غړی اکرم خان دورانی ربلل شوی و، چې د لوبې په اخره کې په لوبغاړو کې ټرافیانې او نقد انعامات وویشل. اکرم خان دورانی د فوټبال انتظامیې لپاره 1,00,000، بریالی شوی ټیم لپاره 50,000 او دویم نمبر باندې راغلی ټیم لا 1,50,000 روپۍ انعام هم ورکړو. دغه مهال اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل غواړي چې بنو کې د هر قسمه لوبې د پرمختګ لپاره کومک وکړي او دغه ټورنمنټ دنیا ته د بنو ډګر نه د امن یو پیغام و.
د بنو خلک دي، دا ډېر زنده دل خلک دي. دا ټورنمنټ چې دی دا د دې ثبوت دی، چونکې بنو چې دی دا د شمالي وزیرستان سره بالکل په باونډري باندې دی او دنیا ته نن دا د امن یو پیغام دی چې ګوري دومره خلک دل خدا په ملک کې هم خوشحالي غواړي او په خپل علاقو کې هم خوشحالي غواړي او موږ به کوشش کوو چې د څومره روایتي نور ګمونه دي چې هغې ته موقع میلاو شي. اوس نوی نسل چې دی چې د دې یو ذهن بیا د سپورټس طرف ته راشي.
د ټورنامنټ منتظم اسرار خان بنګشوای مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرگرمیو په طرف وهڅوي.
دا ټورنمنټ چې مشکی مقصد د پرشي کړه و، موږ دغه د پرشي کړه و چې د خلک کې دا چې ټینشن دماغ یې فریش وي وغشي او دی ګرونډه ته تاثیر درې میو په لکه وي په زراوي حال نوستا ور درې می او سیمره په ډیسپلین هغه سره ویل چې دغه زرا دی دا مشته د سبې ته شله چې دا خلک د فوټبالین او د سپورټسین امیر نه غوړي.
یو تماشبین رسول نیاز وای بنو مازیګر هسې هم یو نام لري او دغه لوبو سره مازیګر یو په دوه شوی و.
هر مازیګر وشو جنگ شنو شو پدې شنو مازیګرای ټیم شو رنگ دینی او یغه په باندې شه پال پاکستان شه باندې مازیګرای دا ډیلینا شغل پغل دا دا 24 ګنټه دا په باندې مازیګری شه وی ډاکټر نامین سره د باندې مازیګرای نه را شولا شو.
دا یادونه دا چې دغه ټورنمنټ او 50 ورځې پورې دوام لرلو، چې په دویم ځل د بنو په ډګر باندې جوړ شوی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د خبرونې اخیرنۍ شیبو ته راغلی و. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډی زورو.
د خبر ایجنسی په جمرود کې د نیټو لپاره رسد وړونکو کنټینر باندې برید شو چې دوه ډریوران پکې وژل شوي دي. د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود نن مشال لري ته ویل چې په وزیر ډنډ سیمه کې شوي دی پېښه کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي. کومې وسلوالې ډلې د دې ذمہواري نه ده اخیستې. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې پاکستان کې د پولیو وایرس مخنیوي ونشي نو کېدای شي ځینې ملکونو ته د پاکستانیانو په سفر بندیزونه ولګول شي. پاکستان کې د دې ادارې د پولیو د کنټرول د څانګې مشر ډاکټر زبیر مفتی ویلي چې د پاکستان شام، عراق او افغانستان ته د وایرس تللی دی. د خبر پښتونخوا د هنګوټل بازار دوکاندارانو بیګا په وچاودنه کې د موبایل خرڅولو یو دوکان تر ورانېدو وروسته د احتجاج په توګه خپل کاروبار تړلی دی او له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی امنیت دی خوندی کی. د خبر ایجنسی سره تړلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ ګڼ خلک د طالبانو او لشکر اسلام د وسلوالې ډلې ترمنځ د ممکنه جګړو له وجې بې کور شوې دي. د نازیان ولسوالۍ ساخان نن مشال لري ته ویل چې د دغه خلکو شمیره خوښه یو نیم زر کورنۍ دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د غونډې د خویدو په بیخه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او په زرګونو کسان لا درک دي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د مړو شوو شمېره د 2000 په خوښه کې کودل او کابل کې چارواکو ویلي وو چې دغه کسان 260 تنه دي. چارواکي وایي د خلکو ته د مرستندوی ادارو لخوا د مرستو رسیدل دوام لري. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې لیوي هفته راهیسې شروع کړو عملیاتو کې 30 طالبان وژلي او 14 زخمیان کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یوکرين پوځیانو په سلویانسک ښار کې د روس په لور وسوال ترمنځ نښتې شوې دي. د یوکرين د کورنچار وزیر ویلي دي چې غواړي له روس په لور خلکو څخه د دغه ښار حکومتي ودانۍ بیرته واخلي. او دروس د شمالي قفقاز په دغستان کې چارواکي وای دی وی میرمنې په شمول درې مشکوک وسلوال وژل دي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیو رادیو خبرونه موري. یو ما هارون بچا بشیر غواخ او زموږ تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.